بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د لنده د میاشتې لسمه، د 1444 هجری قمری کال د جمعه د اوسنی د میاشتې لسمه، او د 2015 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په غازی کې د اوربند پرله پسې خلاف ورزی او د اردن سیند په لویدیځې غاړه کې د مقاومت نوی پاڅون نومیږي. ورپسې د مشر تابا د ستر مقام د څرګندونو په هکله ځانګړی پروګرام لرو. بیا په امریکا کې د ملي ګارډ په د عسکرو باندې د برید په هکله ګردې میز درته وړاندې کیږي. په دغه ګردې میز کې ګډون کوونکي د نړیوالو مسایلو کارپوه ښاغلی ډاکټر ویس احمد خونزاده او د غراز لیکوال او خبریال ښاغلی باز محمد شینواری دي، او په اخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې شي. خوګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به د دې وخت نړیوالو خبرونو ته دستاسو پام را وګرځوو. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. اسلامي هیوادونه شرایط آسان کړي او د مسایلو له پیچلي کولو د ډډه وکړي. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په حکومتي ملیشا ځواکونو باندې برید شوی. وینزویلا د امریکا د اقداماتو په مقابل کې د خپلو د انرژۍ د سرچینو دفاع کوي. او هندوستان له روسیې جنګي الوتکې او توغندیز سیسټمونه اخلي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. اسلامي هیوادونه شرایط آسان کړي او د مسایلو له پیچلي کولو د ډډه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د ترکیې د باندنیو چارو له وزیر حکان پیدان سره په کتنې کې د اسلامي دنیا د اوسنیو شرایطو په حساسیت باندې ټینګار سره وویل. په داسې وخت کې چې د مسلمانو ملتونو ګډ دښمنان د دبونو د زیاتولو کوشش کوي، هیله کیږي چې اسلامي هیوادونه د یو بل لپاره شرایط آسان کړي او د مسایلو له پیچلي کولو د ډډه وکړي. هغه ویل که چیرې اسلامي هیوادونه د یوې واحدې ارادې په چوکاټ او د اتحاد پیوستون او د تجربو د تبادلې پر اساس حرکت وکړي، نو هیڅ قدرت به ونه توانیږي د مسلمانو ملتونو لپاره مشکل رامنځته کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اړیکو او د ستراتیژیک پیوستون د پیاوړي کولو پر ضرورت باندې ټینګار سره په سیمه کې د روانو کړکیچونو یوه برخه د ځینو لاسوهونکو هیوادونو لخوا اختلافاتو ته د لمن وهلو او د دسیسو د جوړولو نتیجه وبلله. او ډګینه کړه د دغو بهیرونو هدف په سیمې باندې د خپلو ناسمو سیاستونو او نیتونو ورتپل او د اسلامي هیوادونو د پراختیا او د پرمختګ په لاره کې د خنډ رامنځته کول دي. د ترکیې خارجه وزیر حکان پیدان هم د اسلامي دنیا په هکله د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د خنیت د خالصانه کتنې او د اندېښنې په ستاینې سره ټینګار وکړ. مونږ کامل نه له دغو لیدتوګو سره غږملی یو او باوري یو کورني اختلاف په اسلامي دنیا کې د زخمن وخت د ضایع کېدو سبب شوي او نن سبا د زمانې روخ داسې ټکي ته رسېدلی دی چې ګډې او ډله ییزې ملګرتیاوې په یوه نه انکار وړ ضرورت بدل شوي دي. حقان پیدان د ایران د اسلامی جمهوریت بدلونونو ته په اشاره چویل اعتراف کوو چې ایران د اسلامی انقلاب له بریالیتوب وروسته په ګړندوالی او ساره خوځندوالی سره د هغه غشي په شان چې لیندې څخه توغول شوی دی د حرکت کولو په حال کې دی. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر لالی درجنی سره هم کتنه وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ترکیې د باندنی چارو وزیر حکان پیدان پرون د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا له مشر علي درجاني سره کتنه او خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي درجاني او د ترکیې د بهرنی چارو وزیر حکان پیدان د سیمې د مهمو امنیتي مسایلو په حق له د نظر تبادله وکړه. د سوری او د غازی ترنګ په ورستایو بلنونو باندې غور کول او د غراز په ورستایو بلنونو کې د سهونیست رژیم ورانون کې رول د خبراتارو اصلي چورلیزونه و. دواړو لورو د سیمې د کډکیچونو د مدیریت لپاره د ایران او د ترکیې ترمیان د همغږملتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. د ترکیې خارجه وزیر حکان پیدان د غراز د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي لاریجانی ته ترکیې ته د سفر بلنه هم ورکړه. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د سرحدي ځواکونو یعنی ایف سی په مرکز برید شوی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بلوچستان صوبې په نوکونډ سیمه کې د سرحدي ځواکونو په مرکز څلورو وسلوالو کسانو برید وکړ چې یوه په دروازې کې ځان الوزولې او درې نور د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. د پاکستان حکومتي عسکرو د درو ترهګرو د وژلې خبر تایید کړی دی. د پاکستان د بلوچستان صوبې د چاغي سیمې د پولیسو یو مشر محمد شریف وویل د سرحدي ځواکونو په مرکز برید د شپې شاوخوا ته نیمې بجې شوی و. نوموړي زیاته کړه د امنیتي ځواکونو لخوا له ځوابي برید وروسته چرنیز عملیات روان دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په نوکونډې سیمه کې چې دا برید شوی دی و چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ویلي دي له بریده وروسته شاوخوا له یو نیم تر دوو ساعتونو پورې ډزې روانې وي. هغه زیاته کړه لومړی د مرکز دروازې کې د یوې زوراورې چاودنې غږ واورېدل شو ورپسې درنې ډزې پیل شوې. له لومړنۍ چاودنې وروسته شاوخوا واته نورې کوچنۍ چاودنې شوي او شاوخوا لس نیمې بجې د ډزو غږونه بند شول. د وایي امنیتي ځواکونو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا معلومات نه دي ورکړل شوي خو وایي په عملیاتو کې د وژل شوي وسلهوالو بریدګرو شمېر ډېر و. په یوه خبر پاڼه کې د بلوچستان ازادۍ جبهې یعنی بیالیب د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا د بلوچستان په چاغي ولسوالۍ کې د وروستي اړدوړ پر مهال د سرحدي ځواکونو په مرکز لومړنی برید دی. د چاغي ولسوالۍ د شورا مرستیال اسپندیار خان محمد زی دا پیښه غندلې ده او زیاته کړې ده چې د امنیتي ځواکونو پر وخت اقدام برید شان کړی. نوکونډي د بلوچستان د چاغي ولسوالۍ برخه ده او له کویټې شاوخوا 1500 کیلومتره لویدیځ ته پروت دی. د ایف سی مرکز چې برید پرې شوی دی د کویټ او تپتان پر لویاره موقعیت لري. چاغي ولسوالۍ له افغانستان او ایران دواړو سره ګډه پوله لري. د امریکا په مقابل کې د وینزویلا د انرژي د سرچینو دفاع کوو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیلو د لرونکو هیوادونو ته په یو پیغام کې د کاراکاس پر ضد د امریکا اقدامات وغندل او ویل چې هیواد د خپلو د انرژي د سرچینو دفاع کوي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په یو پیغام کې چې پرون د هغه د مرستیال ډیلسی روډریګز لخوا د اوپیک پلس د هیوادونو انټرنیټي غونډې ته ولوستل شو ویل په کارایب سمندر کې د امریکا د اقداماتو هدف د وینزویلا د قلمرو خلکو د اورګانونو پر ضد د مرګونی پوځي اقدام نه لري. د وینزویلا د تیلو په پراخو زیرمو باندې د سلطې موندل دي. د وینزویلا ولسمشر مادورو ټینګار وکړ چې دغه هیواد به د خپلو د انرژۍ د سرچینو په پریکنده توګه دفاع وکړي او د امریکا د کلنګ او باج غوښتنې او دباو ته به تسلیم نشي. په عین حال کې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خبرو سرچینو په کول ادعا وکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه ټلیفوني تماس کې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته ویلي و که چیرې ته په خپله خوښه له واک څخه څنګ ته نه شي امریکا به له زور څخه د کار اخیستلو په شمول د وینزویلا پر ضد په بېلابېلو لارو باندې غور وکړي. هندوستان له روسي جنگي الوتکې او دفاعي سيستمونه اخلي. ايرنا خبري اژانس راپور کړی بلومبرګ پرون د خبرو سرچینو په کولو ویل هندوستان اراده لري له روسي سره د سوخوي 500 ډوله جنگي الوتکو او د اس 1500 ډوله هوائي دفاعي سيستم د اخیستلو لپاره خبري وکړي. دغو خبرو سرچینو چې غوښتل نمونه ایشوانه شي بلومبرګ ته وویل روسیا او هندوستان ځانګړي ستراتیژیک تړون لري او هیله کیږي چې د دغه تړون پر اساس د سوخوی 500 ډوله جنگي الوتکو او د اس 1500 توغندویز سیستم د معاملې په هکله خبرې وشي. د دغه راپور پر اساس په دې هکله د روسیا او د هندوستان احتمالي توافق ممکنه ده چې له امریکا سره د نوي ډیلی د تجارتي موافقې لاسلیک دل پیچلې کړي. هندوستان د روسیې په وسلو باندې خپل سخت اړوندوالی کم کړی دی او اوس یې له امریکا او نورو اروپایي هیوادونو څخه د وسلو اخیستلو ته مخه کړې ده. سره له دې روسیا اوس هم د هندوستان د وسلو تر ټولو ستره تامینونکې ده. د هندوستان د حکومت په دفاعي چارو کې سلاحکار وزیر راجیش کمار په تېرې جمعې ورځې په دې خبرې سره چې په دفاعي برخه کې له امریکا سره د نوي ډیلي ملګرتیاوې په پرله پسې ډول د زیاتېدا په حال کې دي ټینګار وکړ. نوی ډیلی به په عیني حال کې په دې حوزه کې له روسیې سره خپلې ملګرتیاوې بندې نه کړي. هندوستان د روسیې جوړې شوې څه د پاسه 200 جنگي الوتکې او د توغندیو ضد اسلور 100 ډوله دفاعي سیستم لري چې له پاکستان څخه په څلور ورځني جنگ کې تر استفاده هم کړي وه. په لبنان باندې د اسرائیلو تیری به دوام ولري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان لومړي وزیر نواب سلام ویل جا جوانې خودنه کوي چې زموږ په هیواد لبنان باندې د اسرائیلو د وروستیو اونیو د حملو او د اقداماتو زیاتول پیل شوي دي او هغه به دوام ولري. هغه زیاته کړه لبنان ته د نړۍ د کیتولیک عیسیانو د مشر پاپ سفر ډیر مهم دی او هغه لبنان ته ډیر ارزښت ورکوي او د دغه سفر تر ټولو مهم هدف سوله ده. دغه راز د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم په تېرې جمعې ورځې وینا کې هیله وکړه چې د پاپ سفر پر لبنان باندې د اسرائیل رژیم د حملو له ختمېدا سره مرسته وکړي. د لبنان لومړي وزیر نواب سلام بیا وویل د اسرائیلو د اقداماتو په زیاتېدا سره له سختو ورځو سره مخامخ یو او مصر هماغه ډول چې اوازه خپره شوې وه اخري پیغام نه دی منتقل کړی. هغه زیاته کړه د لبنان د پوځ په پلان کې په سیمه کې د وسلو راغونډول او د جغرافیایي ملاحظاتو او د معلومو پړاونو پر اساس ولاړ دي. د لبنان لومړي وزیر نواب سلام بیا ټینګار وکړ حزب الله غورځنګ د غنیمنه اقداماتو د بندولو مادو ته پابند دی او ضروري ده چې د پوځ د پلان د بشپړولو لپاره له هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشي. حماس به پر په سیمه کې د خپلو جنګیالیو هر ډول بې وسلې کول رد کړي دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د حماس ورزنګ لوړ رتبه غړي حسام بدران زیاته کړه د فلسطین پر پسیمه کې به زموږ مبارزان هیڅ کله تسلیم نشي او خپلې وسلې به صهیونیست رژیم ته ور ونسپاري. هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه بیا زموږ د ملت پر ضد د نسل کشۍ د بندولو لپاره اقدامات وکړي ځکه چې د سیمې ثبات له دغه مسالې سره تړلې دی. د حماس اردن دغه مشر بدران ویل مونږ د اوربند په موافقې کې خپل ټولو ژمنو ته پابند یو خو نیوګاران د اوربند وهرې مرحلې ته له ورننوتلو ډډه کوي. دغه راز د حماس اردن ویان حازم قاسم هم پرون ویل له مشکلاتو سره سره د اسرایلي بندیانو د مړیو د موندلو لپاره د هڅې دوام د اوربند موافقې ته د دغه غورځنګ د بشپړه ژمنتیا ښودنه کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اوکراین له پلاوي سره خبرې ګټورې وبللې. زموږ خبریال راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په فلوریډا ایالت کې د اوکراین له یو پلاوي سره کتنه نتیجه ورکوونکې وبلله. د اوکراین د امنیت شورا د سیکرټر رستم عمرو په مشرۍ یو پلاوی د امریکا له خارجه وزیر مارکو روبیو سره کتنه کړې ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل د اوکراین له پلاوی سره مو د خبرو اترو یوه نتیجه ورکوونکې غونډه کړې ده او د اوکراین د پلان مشر رستم عمرو هم خبرو اترې بریالۍ بللې دي. د امریکا خارجه وزیر ویل دغه کتنه د جنیوا د خبرو اترو او د رواني اونۍ د پیښو د لړۍ برخه ده او اوس هم نور کار پاتې دی. د ویلو ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیویټ کاپ نن روسیې ته ورځي چې هلته سبا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. او رسته خبر ده چې د عراق لومړی وزیر او د امریکا استازي ټام باراک خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د عراق لومړی وزیر محمد شیال سوډانی پرون په بغداد کې د سوریې په چارو کې د امریکا له ځنګړي استازي ټام باراک سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې په غازی کې د اوربند پر لپسې خلاف ورزه او د اوردن سیند په لویدیځ غاړه کې د مقاومت نوې پاڅون نومیږي. په داسې حال کې چې د صهیونیست رژیم فوج په تیرو شپږ دیرشو ساعتونو کې د پراخو هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترسره کولو سره یو ځل بیا اوربند مات کړی، اخوا د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د نیوګارانو پر وړاندې نوې مقاومتي څپه او لوسید رزونه راپورته شوې دي. د صهیونیست رژیم پوځي ځواکونو د تیرې شنبې په ماښام یو ځل بیا د غزې په ختیځ او رپه کې سخت بریدونه وکړل او اوربند یې مات کړ. ځایي سرچینې وایي چې د صهیونیست رژیم د پوځ د عملیاتو درنو چاودنو د غزې جنوب او شمال لویدیځې سیمې ولړزولې او د صهیونیستي رژیم ټانکونو او پوځي موټرو د خان یونس ختیځې برخې او د بلوریج کیمپ سخت تر برید لاندې راوسته. د راپورونو له مخې د اکتوبر له لسمې نیټې څخه د اوربند له اعلان راسې تر اوسه له زرو ډیر له اوربنده سرغړونې شوې دي. د وروستۍ بریدونو په ترڅ کې د صهیونیست رژیم جنګي الوتکو د غزې په ختیځ کې د الفتح سیمه موخه ګرځولې او د رپه شاوخوا یې د اور کمربندونه جوړ کړي دي او د البوریج کیمپ شمال ختیځ او د خان یونس ختیځ لورې ته یې هم پرله پسې ډزې کړي دي. د صهیونیست رژیم توغنده یې څو ځله د البوریج او د غزې ختیځې سیمې په نښه کړي دي او په رپه او غزې کې د چاودنو په نتیجه کې ګڼ کورونه وران شوي هم دي. په همدې حال کې د اردن سیند لویدیځه غاړه په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د ولسي مقاومت د فعالیتونو د پام وړ زیاتوالي شاهده ده. د فلسطین د معلوماتو مرکز ماتا د شپږشتو مقاومتي عملیاتو راپور ورکړی چې پکې له خرګوټو میشتو سره مقابله، د ډبرو غورځول، وسلهوالې ناخطې او لاریونونه شامل دي. په اشغالي شوي کوڅ کې د خزما خلکو د خرګوټو میشتو بریته غبرګون ښودلی دی. په رامولا کې نالین، کپر ملک، سلواد، البویرا او دیرجاریر خرګونکي خلکو له اسرائیلي عسکرو سره ناخطې کړي دي. جنین، نابلوس، تلکرام او خلیل هم د پراخو ولسي خوځښتونو او ناخطو شهیدان وو. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
دلمر په حضور کې
دا تهران رادیو قدر منوریدونکو، السلام علیکم. دل مرپا حضور کی دلری گرانو مینوالو، لکه څنګه چې خبر یاست، د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای تیر پنجشنبه یعنی د رواني نوومبر میاشتې په اوشتمه نیټه د ایران ولسته د تلویزیونی له لارې یوه وینا وکړه، ځینې ټکي بیان کړل. نو د خپرونې په دې شیبو کې زلی اسقرابیدی زما محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر سیوی او څو دغه مهمه ټکي ستاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پای مور سره نه اوسئ.
د ډیر عزت من اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیات الله العظما سید علی خامنائی د خپلې وینا په پیل کې د بسیج او د هغه د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او وی پرمیل بسیج په خپل سازماني شکل کې د دښمنانو په وړاندې د سپاهي پاسداران ځواک د یوې برخې په توګه د میړنتوب څیره او د خلکو په وړاندې خدمتګزاره څیره لري. خو لا مهم د بسیج هغه پراخه مخینه ده چې په ټول هیواد کې او په اقتصادي، صنعتي، علمي او د پوهنتون حوزې او تولید او د کار روزګار د چاپیریال او نورو ډګرونو کې د غیرتي کار ته د چمتو او لانګیزي او هیلې د ډکې ټولګې په توګه ځلیږي. زمونږ ګران پوهان چې په 12 ورځنی جنگ کې شهیدان شول، د توغندیو ډیزاینران، جوړونکي او توغونکي هر کس چې په مضبوط منطق او رسا بیان سره د پروپاګاندو او وسوسو په وړاندې خلک خبر کړل او خبروي، هغه سرشندونکي ډاکټران او نرسان چې په جنگ کې روغتون پرې نه خود او سپورتي اتلان چې په نړیوالو میدانونو کې له خدای دین، هیواد او له سره مینه څرګندوي، که د بسیج سازمان غړي وي او که نه وي، ټول بسیجان دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دوام کې وپرمیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په چې په خپل بسیجي توب یې ویاړ کوه، یو داسې پراخ بسیج غوښتنه وکړه، هغه بسیج چې په کومې ځانګړې پرګنې پورې اړوند نه دی، بلکې ټول قومونه، سنفونه او پرګنې پکې شامل دي. په کار ده چې بسیج پیاوړی کړو، باید بسیج راتلونکو نسلونو ته منتقل کړو چې ټول د بسیج له برکتونو استفاده وکړي. او حکومتي ادارو ته زما سپارښتنه تل دا وه چې بسیجي عمل وکړي، خپل کار او دندې بسیجي ترسره کړي، سوچاو بشپړه بسیجي عمل وکړي، یعنی په ایمان، انګیزې، همت او غیرت سره عمل وکړي.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د سیمې د تاریخ د یوې مهمې غمیزې په توګه د غزې د غمیزې په هکله وفرمایل. د غزې د دې غمیزې په هکله چې نن موږ د سیمې ډېره مهمه غمیزه ده، صهیوني رژیم سخت بې عزته او بدنام سو، او امریکا هم په دې بدنامۍ او بې آبرویۍ کې د هغه غاصب او ظالم رژیم تر څنګ راغله او بې عزته سوه او سخته تاواني سوه. د دنیا خلک دی پوه شي چې که امریکا نه وای نو سیونیستي رژیم د دومره غمیزو رامنځته کولو توان نه درلوده. نن د دنیا په خلکو کې تر ټولو زیات منفور او کرکجن د سیونیستي ادارې مشر نتنیاهو دی. نن سبا هغه د نړۍ تر ټولو منفور انسان دی او په دنیا کې تر ټولو منفور سازمان او واکمنه ډله سیونیستي رژیم دی، او امریکا هم په دې لړ کې د هغه تر څنګ ولاړه ده، او د هغه منفوریت امریکې ته هم رسیدلی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نړۍ په مختلفو سیمو کې د امریکې لاسوهنې د هغې دروازې تر بلې زیاتېدونکې زوال نشه وبلله، او ویې فرمایل د نړۍ په مختلفو سیمو کې د امریکا لاسوهنې هم یوه هغه وجه ده چې امریکا په نړۍ کې ورځ تر بلې لا یوازې کوي. که څه هم د ځینې هیوادونو مشران د هغه صفتونه کوي، خو د ولسونو په منځ کې امریکا ورځ تر بلې لا منفوره او کرکجنه کوي. په هر ځای کې دخالت کړی، لاسوهنه کړی، یا جنګونه دي، یا نسل وژنې دي، یا ویرانۍ او کډولي ده، دا د امریکا د ورتګ پایلې دي. د اوکراین سخت تاوان لرونکی جنگ امریکې پیل کړ او نتیجه هم ورنه کړه. د امریکې د اوسني ولسمشر وویل چې په 3 ورځو کې به مسله حل کړي، خو اوس 1 کال وروسته یوه 23 مادیزه طرحه په هغه هیواد باندې په زور ورتپي چې خپلې جنگ ته ورټیل وهلې وه، او په لبنان باندې د سیونیستي رژیم حملې په سوریې تیری، او په لویدیځې غاړې او غزې کې جنایتونه هم چې ټوله دنیا یې حالات ویني، ټول د امریکې په ادانې او ملاتړ سره دي. او امریکا په دې لړ کې په حقیقي معنا تاوان وکړه او کرکجنه وګرځېده. خو اوس داسې پروپاګنداوې جوړوي چې د ایران حکومت د فلاني هیواد په واسطه امریکې ته پیغام استولی دی، خو دا تش دروغ دی او داسې هیڅ پیغام نسته. معظم رهبر په دوام کې زیاته کړه امریکایان له خپلو ملګرو سره هم خیانت کوي، یعنی له هغو کسان سره خیانت کوي چې د هغوی ملګری دي. په فلسطین باندې له واکمن جنایتکار صهیونیستي ډلې ملاتړ کوي. د تیلو او تر ځمکې لاندې معدنونو په خاطر د دنیا په هر ځای کې جنګ جوړولو ته چمتو دی، او نن سبا دغه جنګ جوړونه لاتینی امریکې ته هم رسیدلې ده. او په پریکنده توګه دغه شان حکومت د دې جوګه نه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په شان یو حکومت ورسره د اړیکې او همکارۍ په لټه کې واوسي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د خپلې وینا په بلې برخه کې د 12 ورځنی جنگ په هکله ځینې ټکي بیان کړل. دوی په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د 12 ورځنی جنگ په دوران کې د ایران ولس امریکا او سهونستانو ته ماتې ورکړه او پرمیل، د ایران ولس په 12 ورځنی جنگ کې بې له شکه هم امریکا ته ماتې ورکړه او هم سهونستانو ته. هغوی راغلل، شرارت یې وکړ، وهل یې وخوړل او تش لاس بیرته ستنه شول. د کلمې په حقیقي معنی ماتې همده ده، هو شرارت یې وکړ خو تش لاس ستنه شول، یعنی خپل هیڅ یوه هدف ته ونه رسېدل. د یوې وینا له مخې صهیونیست رژیم د دې جنگ لپاره 40 کاله پلاننګ کړی و او ځان یې تیار کړی و. ځینې داسې نقل کړي دي 40 کاله پلاننګ د دې لپاره چې په ایران کې یو جنگ جوړ کړي او خل راوپارېږي او د ایران خل له هغوی سره ملګری شي او خل له نظام سره وجنګېږي. د دې لپاره پلاننګ شوی و خو تش لاس بیرته لاړل. لویا لوبه پوټه شوه او ناکامه شول، او حتی د ایران هغه کسان هم چې له نظام سره د نظر اختلاف درلود د نظام په خوا کې ودرېدل. په هیواد کې یو داسې عامه اتحاد رامنځته شو چې باید قدر یې وکړی شي او وستایل شي. هو، موږ ته ځینې تاوانونه هم راورسېدل. ګران سرونه موبایل ال، په دې کې هیڅ شک نشته، خو دا د جنگ طبیعت دی. د قرآن شریف یو آیت مبارک راغلی دی، فیقتلونه و یقتلون، د جنگ طبیعت همدا دی. خو د ایران اسلامي جمهوریت وښودله چې مرکز اراده او طاقت دی، کوای شي چې فیصله وکړي، کوای شي په قدرت سره ودرېږي او یو بل سره شور ماشور او زرونو ویره نه لري. کوم مادي تاوانونه چې دښمن ته واوښتل له هغو مادي زیانونو ډیر زیات و چې زموږ هیواد ته ورسېدل. البته موږ هم تاواني شو، خو چا چې حمله کړې وه له موږ ډیر تاواني شول. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلې وینا په دوام کې بیا زیاته کړه، په دې 12 ورځنی جنگ کې امریکا سخته تاواني شوه. په حمله او دفاع کې خپلې ډېرې ماډرن او پرمختللې وسلې وکارولې، خپل اوفتلونه یې وکارول، جنګي الوتکې یې استعمال کړې، ډېر پرمختللي دفاعي سیسټمونه یې وکارول. خو هغه څه چې ترلاسه نه کړه شوه چې غوښتل یې، هغه غوښتل چې د ایران ولس وغولوي، د ایران ولس په ځان پسې کړي. خو لوبه پوټه شوه، لکه څنګه چې مې وویل، د امریکا پر خلاف د ایران د ولس یووالی لا زیات شو او وتوانېده چې د کلمې په حقیقي معنا دښمن ته ماتې او شکست ورکړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د خپلې وینا په وروستۍ برخه کې د ایران ولس ته یو څو سپارښتنې وکړې او وی پرمیل، له خدای تعالی سره اړیکه زیاته کړئ، د باران لپاره، د امنیت لپاره، د عافیت لپاره او د هر څه لپاره له متعال خدای نه مرسته وغواړئ. له خدای تعالی سره راز و نیاز وکړئ، له خدای نه وغواړئ، فتضرعوا، د خدای درگاه ته لاړ شئ. انشاءالله چې متعال خدای به د ټولو چارو د اصلاح اسباب برابر کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونی وخت پم دی ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
نو ولالم تا سړی نشوي لای شي، اوس دوی غلی دلی دی لیا دانستا کول دغا غواړي
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی
یا مسلمان بسنگا بل مسلمان مرد
کنا چی پاکستان کی دسول کو بارک خبری کی
دی مگر متراحت سر باوی لگی سمان سی کم ان یارگار روانا سر باوی دی خارجیان کو مقابل کی دی شالگران کو مقابل
کی خو پیے گئی چی دی مگر وزارات سالو رو بارخو کی کار کی
هندارا
د تهران ریډیو درن اردوونکو سلامونه وخت مو په خیر زه اتو الله غنایم او تاسو هندار خبرونه اوري د ډونالد ټرمپ دویمه اداره چې په 2015 کال کې پیل شوی د کډوالې په برخه کې د سختو تدابیرو لاري د امریکا متحده ایالاتونو د مهاجرینو سیستم ته یو لوی بدلون راولل کړی دی د ټرمپ کړنلار چې د پروژې 2015 او نور پلانونو پر بنسټ جوړه شوې د غیر قانوني کډوالې د مخنیوي او د انساني مرستو د محدودولو تمرکز لري په لومړی یوسل ورځو کې د هغه لخوا لاسلیک شوی ډیر شو څخه زیات اجرایی فرمانونه د کډوالۍ قوانینو ته بدلون ورکړل شو چې د ډیموکراتیک مشرانو د بشري حقوقو سازمانونو لخوا سختي غندنې وشوي د دې پالیسۍ اصلي موخه د مرزي امنیت ادعا ده خو په عمل کې د میلیونونو کډوالو ژوند ستونزمن کړی دی د ټرمپ کړنلاره کې د سختو اقداماتو یو لړ شته چې د ریمین ان مکسیکو پالیسي بیا فعاله شوې ده چې پناه غوښتونکي مجبوروي تر څو په مکسیکو کې د خپلې قضیې تر حلېدو پورې پاتې شي د آی سی ای یا د کډوالۍ او ګمرکونو پولیس واکونه پراخه شوې دي چې د ښوونځیو روغتونونو او عبادتونو کوم ځایونه چې دي د عملیاتو اجازه ته ورکړل شي د غراز د پوځي ځواکونو استعمال هم د کډوالو د نیولو او د ایستلو لپاره زیات شوی ګوانټینامو زندان د کډوالو د بندي کولو لپاره ځانګړی شو همدارز د ټي پی اس یا د ارضي محافظت وضعیت او نور انساني پروګرامونه ختم کړل چې د وسو وزارت ټي پی اس لرونکو کسانو ژوند دی ګواخمن کړی ورستیو کې د افغانانو په اړه پلمی جوړول پروګرامونه هم زیات شوی دی د اپریشن الیاس ویلکم چې د بایدن دوره کې د 190,000 افغانانو لپاره جوړ شوی او اوس د ټرمپ لخوا بند شوی دی د 2015 کال په نومبر کې په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په دوه عسکرو د ډزو له امله چې د یو افغان کس رحمان الله لکڼوال لخوا شوی و د فردي جرم په ځای د ټولو افغانانو ویزې پناه غوښتنې پروسې او نور چارې تر نامعلوم وخته پورې وځنډول شوې که هم ځینی افغانان لکه کڼوال د ټرمپ دوره کې پناه ترلاسه کړي و خو دا پیښه د ټول قام د کډوالۍ د بندولو پایله شوه دا اقدام د هغه افغانانو ژوند چې د امریکا سره همکاري کړې و په خطر کې اچولې دی د ای سی ایل یو او هومن رایټ واچ په وینا دا تدابیر د دیموکراسۍ بنسټونه ړنګوي او ټول امریکایان د ازادۍ په وړاندې ګواښ دی پایله ډیره جدي ده اقتصادي زیانونه چې د 2015 نه تر 2015 کلونو ترمز پوری یو اشاریه څلور او ټریلیون ډالر پورې رسیږي ځکه چې د کډوالو د کاري ځواک کمښت د ډیری بیکاری لامل ګرځي په ټولیزې توګه د ټرمپ پالیسی د امنیت نوم لاندې د بشري حقوقو د نقص یو لړۍ پیل کول دي چې د اوږدې مودې پایله به ولري موږ هم د تهران ریډیو په هندار خبرونه کې په همدې موضوع بحث لرو خو مخکې یو لنډه د بلرو د تهران رادیو درنو اردوونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس هندار خبرونه اوري چې د ټرمپ د کډوالۍ په نوم د امنیت پالیسۍ تر عنوان لاندې د بشري حقوقو د نقض لړۍ پیل کېدو ته ځانګړې کړې بس کې را سره د نړیوالو مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده او لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شینوار را سره ملمانه دي خپل دواړو ملمنو تاسو درنو ته خرغ لاس وایم ستړي مشه شینوار سره بس لتاسې پیل کوو د ټرمپ لخوا د یو فرد لامل ټول افغانانو ته یا عموما کډوالو ته سزا ورکول چې د بشري حقوقو نقض بلل کیږي ستاسو په نظر کومه بڼه لري
بسم الله الرحمن الرحیم امریکا کې وروسته برید چې یو افغان کډوال ته منسوب شو او هغه کې عامل بلل شو او متهم او تورن دی دا یو سیاسي انګیزه لري په دې معنی چې ولسمشر ټرمپ لا هم خپل پخوانی رقیب او پخوانی ولسمشر بایدن په وړاندې وګدانه سره شوی او د ټولو هغو کارونو ننګونې نه لاس نه دی اخیستی چې بایدن په وخت کې ترسره شوي دي ولو که قانوني حیثیت هم لري. دلته د ګارډ د دوو وژل شویو افسرانو یا د ساتونکو د وژل کېدو خبره ټرمپ ته مهمه مطرحه نه ده. هغه ته د پخواني رقیب او د هغه د خوانه په قانوني بڼه باندې د ځینو پروسو چې ټرمپ د هغې پر وړاندې شخصي اوږده لرله د هغې مخنیوی دی، چې په هغې کې د افغان کډوالو چې ځینې اس آی وي یعنی دلته پخوا د امریکا او د هغوی مشري لاندې راغلي نړیوالې ټولنې سره په ګډ ماموریت کې برخه اخیستې وه او ماموریتونه یې ترسره کړي وو او امریکا هغې ته متحده ده چې دغه ډول همکاران په یو نه یو ډول چې دوی غوښتونکي دي وروغواړي او یا ورشي د دغه مخنیوی دی. او تر څنګ د ټرمپ د خوانه په سیمه منطقه کې ښایي د نورو اهدافو د ترسره کېدو دپاره هم دغه برید ته لوی انعکاس ورکول وي، په دې معنا چې افغانستان ته د اوبو خړول او یا مثلا اوسنی حکومت زیر فشار راوستل چې ګواکې موږ له افغانستانه اوس هم خوندي نه یو، په دې پلمه له افغانستان د مجبوریتونو دوی ناوړه ګټه پورته کوي. تر څنګ یې ښایي ګاونډی پاکستان چې د امریکا تر ټولو نږدې ملګری ورته وایي او که ستراتیژیکه برخه ګڼي د هغوی د خوشحاله مندۍ دپاره دا کار شوی وي، په دې معنی چې پاکستان تل پر افغانستان نیوکې کړي دي چې دوی له افغانستانه ګواښل کېږي او ټي ټي پي ترهګر او نور سازمانونه ګواکي په افغانستان کې دي چې اسلامي مرد دغه خبرې رد کړي دي او نه پاکستان کوم ثبوت نړیوالو ته وړاندې کړی دی. اما په دې سره امریکا یو کومک پاکستان سره کوي چې هو له دغه ځایه موږ هم خوندي نه یو او افغانستان څنګه چې په حقیقت کې دی د هغې برعکس یو بد انځور وړاندې کوي. نو دا د ټرمپ شخصي اوږدې سیاسي اهداف او په سیمه کې د نورو لوبو دپاره د لارو پرانستلو لپاره یو هڅه ده.
ډیر زیاته مننه هغله شنواری ډاکټر اخونزاده، د کډوالو په اړه د ټرمپ پریکړې کومه انګیزه لري او د امریکا مخکینی او اوسنی حقیقي انزور که تاثیرات روښانه کوي؟
سلامونه خوګیانه سر تاسو ته د تهران راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. کچیرې موږ د ټرمپ هغه بیکګراوند سابقه وګورو چې تیرې چې کړي څه قسم واک ته ورسېد، هغه خپل په جنایي جرمونو په ډیرو جنسي زورونو تورن ده، ان تر دې انډریج انجونو نه په استفادې هم تورن ده. هغه خلک انجونې چې عمر یې د قانوني عمر 14 کم دی هغوی نه جنسي استفاده کړې. داسې ډو نور فلمونو اداکارانې شوي دی نو د دوی سره هم په اړیکو تورن ده. نو ډېرې زیاتې قضیې دي او زیاتره داسې خلکو سره هم عکسونه او ویډیوګانې او دوستانه وه چې هغه خلک په جنایي جرمونو د درانه جرمونو اخته دي. نو که چیرې موږ اول ټرمپ ته وګورو بیا د امریکا تاریخ ته وګورو، نو امریکا خلک خپله په خپل ذات کې زیات نجات پرسته دي. د امریکا تاریخ که موږ ولولو د امریکا اصلي اوسیدونکي یا بومي خلک چې دي سره پوستي دي، خو متاسفانه قدرت حکومت هر څه فعلاً د سپین پوستو په لاس کې دی. خپل وطن او خپل ټاټوبي کې فعلاً سور پوستي چې دي نه واک لري نه بل نه صلاحیت لري او د امریکانو له طرفه زورول کېږي، قوانین هغوی ورته ټاکي، کارونه نه ورکوي، تعلیم حق زیاتره نه لري. نو هغه لا خپل خلک دغه وطن د سپین پوست ورسره دومره تضاد کوي. نو داسې یو څوک چې د افغانستان نه هلته تللی وي نو باید هغوی سره دوی څه قسم رویه وکړي. که دا موږ وګورو نو رویه بیا ډېره نژاد پرستانه وي. او بل موږ ته معلومه ده دا د زیاتره څوک چې انتخابات ته ودرېږي نو غواړي د میډیا سرکرخې وسي او داسې قوانین یا داسې خبرې میډیا کې راولي چې د خلکو جلب توجه شي، د خلکو رایه ترلاسه کړي. نو هغه پوهېږي چې د امریکایان په خپل ذات کې نجات پرسته خلک وي. که چیرې د دې خلکو رایه زه غواړم باید همداسې قوانین ونیسم، لکه خپل انتخاباتو په اوله دوره کې هم ده ویلي وو چې مکسیکو دیوال جوړوم، مهاجرین به وباسم، دا کوم هغه کوم وعدې وې چې دی کړې وي، خو نه دیوال جوړ شو نه مهاجرین ووته او صرف دومره شو چې ځان یې قدرت ته ورسولو. دویم ځل هم غواړي په همدې شکل په قدرت کې پاتې شي، خپل نفوذ زیات کړي، کوم چې د ده ګوند دی د ده نفوذ زیات کړي. که چیرې د جنایي جرمونو سابقه موږ په امریکا کې وګورو نو امریکا تقریبا تر دیر شلا سلویخ فیصد خلقی چی دی روانی تکلیف لری. نو پا مکتبونو که حملی کردی خپل امریکان هم دی سپین پوستو مکتب تا ننوتی، مکتب زدکون که وجیلی واره و عمر که کنسرتونو تا ننوتی وجینشی هم دی ترامپ حکومت که بار بار دا قضیه تکرار شد. خوب دوم را غط سطح هیچ هم برودکاس ورنکدو. خو کله هم چې ماجرینو مربوط کوم خبرو سي متاسفانه ځینې کړی دي چې دغه خبر ته نور هم پوکی ورکوي دي اورته او غواړي په دغه طریقه خپل قدرت نور هم پراخه کړي او داسې یو څه جوړ کړي چې ملامتیا په بل چا واچوي. مثلا هغه جو بایډن باندې ډېره ملامت اچوي. که چیرې مونږ وګورو که هر څوک په هغه حکومت کې وي هغه وخت کې که ټرمپ وي که بایډن وي کم افغان چې دا قضیه دا جرم کړی هغه خپله د دوی کارمندو او هغه بیکګراوند شیانو ته چې وګورو یعنی ډېر زیات انوالو و شامل و د دې خلکو سره. هغه هر چا حکومت وی هغسې نفر یې ویستان تر دې که سقوط شوی هم نه وي هغه نفر وتلی شو ځکه اسنادونه یې قوي و زیاتره د دوی رازونه ورسره دي. نو د دو زما په شخصي نظر دې ټولو شیانو عامل زیاتره افغانان چې دغسې اقدامات کوي نور مهاجرین دا خپله ټرمپ او د ټرمپ دا کومه اداره چې ده دوی په مقابل کې سختګیرانه قوانین جوړ کړي دي لکه د اسنادونو نوي کول نه کومې وعدې چې دوی ته شوې وي هغه یې نه دي کړي. دوی چلته لاړه په موقت ډول ویزې وي هغه باید ګرین کارډ یې ورکړل شوې زیاتره ته ګرین کارډ ورنه کړو دوی زیاتره ویزې تمدید نه کړي زیاترو ته چې کوم مالی مرستو اعلان شوی چې دا ماجینو سره موږ مالی مرستې کوو هغه ونه شوي. نو دا خلک هم خپله یو رواني تکلیف طرف ته وړي او مجبوریږي چې داسې یو اقدام واخلي چې هغه د قانون خلاف وي. نو هر سره ګرځي خپل امریکا ته خپله ټرمپ ته د دې تر شا هم د دوی کوم لوی پلان شته دی.
کور ودان ښاغلی ډاکټر وایس احمد خوزاده دوستانو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. دوستان یو ځل بیا هم خراغ لاس بسته دوام ورکوو. شینواره صاحب، که تاریخ وګوري د امریکا آبادی پرمختګ او نورو برخو کې کډوالو پراخه ونډه اخیستې ده چې د امریکا په عامو خلکو یې کافي مثبت تاثیر کړی. ولې ټرمپ دغه ډول کړنې ترسره کوي او یوه خبره بله خپله کډوالو ته څه په کار ده چې هلته څه ډول ژوند تیر کړي؟
ټرمپ شخصي اوږدې په ځینې برخو کې لري چې هغه د امریکا د حکومت او د امریکا د خلکو د پالیسیو استازولي نه ده. یو دغه نه د کډوالو پر وړاندې د بے شرمانه کرکه چې حتی انسانیت لري حیا غوړي او دغه ډول د نړیوالو قوانینو چې د مهاجرتونو په تړاو باندې دي دغه نه سرغړونه او یا دغه پر وړاندې سپینسترګي د ټرمپ تخونه. نو زه به داسې درته وایم چې امریکا خپله ټوله له مهاجرو جوړه ده او نن چې امریکا د برم لري دا د مهاجرو په برکت لري. کله چې کشف شو له هغې وروسته تقریبا شاوخوا 500 میلیونه وګړي وازی له اروپایي هیوادونو او نورو سیمو کډوال شو. که مهاجر نه وای د امریکا اوسنی وقار به نه وای، که مهاجر نه وای د امریکا اوسنی ستر او لوی ټکنالوژي به نه وای، ځکه دویمې نړیوالې جګړې وروسته جرمني اکثره خلک امریکا ته کډوال شو او یې په لوی لاس امریکایانو زمینه سازي ورته وکړه چې امریکا ته ورداخل شي، ځکه په هغې کې ډېر لوی سیاستدانان او وسلو پوهان وو چې هغوی نه هلته استفاده وشوه. که کډوال نه وای امریکا به نن ایلن ماسک نه لرلی او یا د ایلن ماسک په څیر به نور قدرونه ظرفیتونه نه لرلی. نو دا ټوله هغه څه دي چې ټرمپ خپله د خپل حکومت او د خپلو خلکو د پالیسیو ضد څرګندونې کړه. نو بغیر د دې نه چې بغیر د مهاجرو نه امریکا نیمګړې ده او بې له دې نه چې خپل حکومت پالیسی په خلاف ټرمپ دا څرګندونه کوي، د نړیوالو قوانینو چې د مهاجرتونو په ارتباط باندې دي د هغې په خلاف باندې هم دا ډېره بده سپینسترګي ده او د مهاجرینو پر وړاندې هم دا بې عزتي او بې حرمتي ده چې د انسان په توګه باندې بل انسان ترې حیا کولی شي. دویم، مهاجرینو دپاره ډېره ضروري او حیاتي خبره دا ده چې دوی کله نورو هیوادونو ته ځي په خاصه توګه زمونږ آسیایي هیوادونو وګړي چې مهاجرتونو او کډوالي ډېره ورترغاړي دا او دوی اروپا ته ننوځي امریکا ته ننوځي هلته د شرقي سیمې له قوانینو سره دود او دستور سره د هغوی قوانین او فرهنګ فرق لري باید د هغوی د ټولنو قوانینو او آداب او رسوماتو پوره احترام ولري تر څنګ د هغوی د عامه نظم چې تعریف شوی دی هغه وپیژني او دغه ډول څرګندونې یا دغه ډول کارونه چې نورو افغانانو ته یا نورو مهاجرینو ته بیا د زورونې یو پلمه مربوطه هیوادونو ته په لاس ورکوي باید خودداري وکړه. اوس تاسې وګورئ په جرمني کې متاسفانه چې یو وخت د افغانانو لخوا څه شخړې رامنځته شوې هغه د افغانانو پر وړاندې د جرمني د حکومت دریځ بدل شو. همداسې مثلا په ځینو نورو هیوادونو کې اوس په دې وروستیو کې متاسفانه چې په امریکا کې هم داسې یو عمل وشو. که څه هم دا عملونه سیاسي انګیزې لري ولې مهاجرین خاصه توګه افغانان باید داسې کړنو مشکوکو ځایونو او د هغوی د رسوماتو خلاف ګام پورته نه کړه ځکه دوی هغه ټولنې ته اړتیا لري او ټولنې دوی ته په خپله غېږه کې ځای ورکړی دی نو دوی باندې د هغې ټولنې هغه احترام لازم دی.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی باز محمد شینواری چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي کور مو ودانه. ډاکټر صاحب، هغه کسان چې امریکا سره کار کړی ژوند یې په خطر کې دی، آیا مسؤلیت یې نه جوړیږي چې امریکا ورته ټول سهولتونه او قانوني اسناد په بریدو برخه کې مرسته وکړي؟ بل کډوالو ته خپله څه پکار دی چې کوم ډول ژوند هلته وکړي؟
موږ کتلی چې مهاجرینو زیاتره هیوادونه آباد کړل، خصوصا امریکا غوندې یو هیواد د مهاجرو په واسطه آباد شو، همدا مکسیکو او برازیل هم دا خلک و چې د ده په جوړښت د امریکا په توسو او تجارت کې برخه اخیستل. همداسې د دنیا ټولو ملکونو کې وګوري مهاجرین که سر خبرې ته راشو دا خلک مهاجر چا کړی دا ځینې خلک دي دا د دوی همکارانو د امریکایانو دلته دوی سره کار کړی دا د دوی حق دی چې ویوړل شي د ډیموکراسۍ په خاطر د امریکا د دفاع په خاطر همکاري کړې ده د امریکایانو سره نو دا د دوی همکاران یادیږي دا الایس شي ورته وایي نو دا باید دوی سره همکاري وکړي دي ته مهاجر په سترګه باید بیخي ونه کتل شي دي ته باید دستي تابعیت ورکړي لکه نور اروپایي هیوادونه دوی چې کتا کسان وړه ځکه که داسې ونه شي دا خلکو ژوند چې ده په خطر کې دی دوی له امله دا خلک په خطر کې دي نو متاسفانه باید وویل چې زموږ افغانان ځینې کړۍ شته دی هر دنیا او که هغه امریکایي که اروپایي کوشش کوي چې مهاجرین راشي هغوی کوشش کوي چې مهاجرین دته آماده کړي چې دوی په ټولنه کې ګډون وکړي د دوی هغه کوم فرهنګ چې دی د دوی چې کوم د ژوند طرز او ډول دی ژبه دا ټول باید مهاجرین یاد کړي خو متاسفانه زموږ مهاجرین چې دي یو مشکل که عمده لري د ده پر ځای چې هغه ټولنه کې ځان عیار کړي په ډېرو نورو غلطو کارونو شروع کوي خصوصا زیاتره افغانان چې دي که هغه اقتصادي مشکلات دي هر څه پیسو ګټلو ته ډېر خوشحاله نسبت د ده چې ژبه زده کړي او کسب زده کړي مهم ژبه ده دغه دنیا فرهنګ ته د هغه کوم ځای کې چې اوسېږي د هغې خلکو فرهنګ او دوی سره ځان عیارول دي دغه کارونه نه کوي.
د نړیوالو مسایلو کارپوه ښاغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده چې راغلی بس ته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي کور مو ودان. له خپلو دواړو میلمنو او ستاسې درنو اوریدونکو له ملتیا نړۍ مننه کوم. زموږ اوسنۍ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا په سپېڅلې رافرم الله مل.
تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.